سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: په سنا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وینا چې وایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسیدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته د طالبانو د اقتصادي تګلارې ابهام.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نوم یې جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
پر ښځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه
کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
او د خیبر پښتونخوا په ایالتي پارلمان کې د افغانستان په اړه تاوده بحثونه. نور مطلب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واوري. دا هم د خبرونو سره ټکی. د اروپای ټولنې لوی ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه: د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپای ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل لار نه لري. خو د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي. طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسکونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ ورسره و وبخې، دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکی رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنگي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې اعتراض په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. WHO د قطر مننه کړې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمن سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاد کړه. د ترکیه جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه 1 لک کډوالو ته پناه ورکړې، له افغانستانه د طالبانو له ویرې د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو آزموینه بلل شوه. اتش پیت کلن پوتین پرون سه شنبه ل ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرو کې وویل.
زه وایم دا یو طبیعي آزموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډي اندازه ډیره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سوي چې تمه یې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین زیاته کړه له هغه کس سره خبرې کړې دي چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وخته. او د پراګ یوې ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتلو امر کړی. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د ادعاو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د ده د احتمالي سپارل کېدو پریکړه کیږي په توقیف کې وي. د محکمې له پرونی حکم وروسته فرانچیتی چې تیره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتس د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي. د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته د ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه خبرو کې ویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلی دی. انتونی بلینکن چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د سنات د جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپل غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهم ده ترڅو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یوار بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی وو، تیر میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ او دا یې یو ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی و، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگتن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو. تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سیشن به له دې سره هممهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پریږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپل خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ سو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګره د دوه اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمیر خځینه ژورنالیستان وایي طالبان دوی ته پر رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا خځینه ژورنالیستان وایي چې طالبانو په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو ځلې د هغه ژمنه کړې وه. د ژورنالیستان وایي طالبانو په دې کار سره د ډیرو کورنیو بډای راوړونکي په کور کې نیولي دي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډیر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډېرې خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنۍ او مشرانې دي. هغه خزی او نجونې چې به هر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخت شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کردن.
یو بل خزینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی، خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو راهیزی سخت کار کرده. زمو گیوازینه هدف ده دقیق و او پر وقت معلومات و چمتو کول و. نن راز مو ده بندیانو پا چیر ده کرونو پا چلورو دیوالونو که بندیو. ده طالبانو لراتک سرهار و راز ده بیان ازادی محدوده که گی. که پا ده شکل مخت و لارشی ده اندیخنه ور خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو په ولایتونو او ان کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې لکار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې لکور ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي رادیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویل شو چې کابل کې د څه عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مرازه، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
حتی موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د غجالي د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې د غجالي ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امن فضا برابر کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې خزینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو خبرونه او ری اورستل دی چې د کابل حضوري چمن سیمه د خپل سرو هټیوالو لخواونی ول شو اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن چې لسیزې وړاندې ملي جشنونه پوځي رژې تفریحي میلې او ورزشي لوبې پکې کېدې. په دې سیمه کې خطونه اچولي او ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
چمن حضوري خدا غ جشنونه هم په یاد دي.
آبیا کلن ذبیح الله چې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې ژوند کوي وایي د حکومت نه پاملرنې وروستیو ناخوالو د حضوري چمن د دې لرغونې سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یوه تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. ذبیح الله وایي له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري.
تفریح او ډېر ښه ځای و. فوټبالستان پکې لوبې کول، یا جامان پکې ځای او استاسران پکې کم ویل ورور ټکټونه و خلک به ټکټ کول نن او ته کنسرت دا خو د عام ملکیت د نن اوس دا باید به امارت اسلامي داسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي.
ذبیح الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بېغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه لرغونې سیمه په بل شي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې یو شمېر خلکو د حضوري چمن ځمکه د چونې په کرخو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیر او پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو له سترو ورزشي سیمو یادیږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټول هڅه همدا ده چې لرغونی سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
ورسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ د شاوخوا 2 میلیون ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1999 کې ګټه خستنې ته وسپارل شو. خو اوس شاوخوا اوسپنیزې کټاری هم خلګو وړي دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د هاکي میدانونه جوړ شي، خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن څو ځله رغول شوی وو. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
زموږ غاګ له ازادۍ راډیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسېد. خبرونې په دوام کې نور موضوعات او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. خدا شه با پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
بریتانوی ګارډین ورسپانې تر دې سر لیکلنه چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي، ولې کنه خبره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتی څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې دغه دواړه مشران ژوندي دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړي دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یو مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي، له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورسپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورسپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگټن اگزامینر ورسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورسپانې په لیکنه د دې کمیټې جمهوری پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستانه د اګست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دوو اونیو کې له 120,000 زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره په تیرو 20 کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دونن د سپتمبر په 15مه یو میاشت واوخته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسی تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او د کار عام افغانان ډیر زیانمن کړي دي. لبلې خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
عبدالبصیر کاکړ د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د ده په څیر ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
تن حزنه سه ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي، پیسې نسته. مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو سه بانګونه خوشی کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیل وړې سوي، په بانکونو کې کافی پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره شوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتونو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یو غړي محمد طاهر قادری وویل د غستونځي د صرافي کاروبار هم اغیزمن کړي دی.
تمام پولای صرافا در بانک
د صرافان ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه، صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سېشنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپلې مرستې پیل کړي. شغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دې خپلې مالی او نورې مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 38 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د لوړې کچې په یو غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دونن یو میاشت پوره شوه، خو دوی تر اوسه خپل اقتصادي پالیسی نه ده روښانه کړې. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ د پلاوي لغړی ازرخش حافظي سره پر دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادي وضعیت لا پخوا ښه نه و، خو دغه نوی بدلون کې لپسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و هغه هم بلاک شوي دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي. او ډیر معاشونه د خلکو نه دی ورکړل شوی دی، قدرت د خرید د خلکو راټی شوی دی.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی، دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان له خوا اعلان شوی نه دی، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هماغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوټوبان نه لرو، موټروی نه لرو، های وی نه لرو، جوړ شوی نه دي. لا موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، دغه پر ځای موږ برق را واردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی او کابل ته کار کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، عمله کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلي اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغې ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅیږي بازار کې دا د متشبثینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلی.
د سوداګرۍ او پانګونې خونو برخلیک به څه کیږي؟ آیا د طالبانو له حکومت سره به ستاسو همکاري دوام کوي؟
او دا خو د متشبثینو ګډ کور ده، دا ټول متشبثین خپل استازي دلته د بیل بیل ویتونو څخه مرکز ته استوي، بیا هغه مرکزي بورډ جوړیږي او مرکزی بورد خپل مشروعیت د متشبثین د رئیس خاخلی. متشبث جوازنامه لري، قانوني تشبث لري، کاروبار لري، شرکت لري یا انفرادي تشبث لري، د هغوی د مجموعي څخه دا اتاق جوړ دی. دا اتاق د خلکو اتاق دی، د متشبثین اتاق دی، هغه متشبثین چې بیا د خلکو په خدمت کې دي. مثلا یو دکاندار خو دکان ځان لپاره نه جوړوي، خو دکاندار د خپل دغه د محلي د خلکو د اسانتیاو لپاره شیان راولي، د بندي سفلته خرڅوي، د خپل خدمت دي، یو فلنيز خدمت دي په این زمان کې. نو اتاق سیاسي ماهیت نه لري، که څه هم سیاست او اقتصاد سره ډېر نږدې دي. هله لرو چې هر حکومت چې راځي په افغانستان کې دا ضرورت په پام کې ونیسي چې افغانستان به له معیشت څخه چې دا اقتصاد علم خپل د معیشت علم دی.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډیر شتمن دی، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکې خلابې کړي یا برق تولید شي، عمده صادرات کېدی شي چې د برق صادرات وي. او په این زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر کې په افغانستان پیدا کیږي چې ډیر شتمن دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد وو یا کمکاري او بیکاري. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودې برابر کړي، خلکو لپاره وسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي. بیکاری اوج ته رسیدلې دي، فقر اوج ته رسیدلې دي، خلک ډیر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ پلاوي غړی ازرخش حافظی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او پنځل زرا نوي موندل شي.
د سهار 8:13 دی قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پرون په فرانسې کې د اروپای پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. جوزف بورل وویل له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بله چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول او د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. WHO ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. او د پراګ ښاري محکمې د روس وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د پاتې کېدو امر ورکړ. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د اداو له کبره د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې پرون د سپتمبر په 14 د افغانستان د حالاتو په اړه بحثونه وشول. په دې بحث کې د تحریک انصاف واکمن ګوند او د مخالفو ګوندونو د استازو غړو څرګندونې وکړې. اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو په اوسنیو حالاتو کې دا ضروری وبلل چې مرکزی حکومت د افغانستان په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوس راپور ورکوي چې په دې غونډه کې تاوده بحثونه وشول.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړی احمد کونډی له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ او بللو، او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دی پکار. دا ډیره حساسه معامله ده، پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو، یا چین ته د کمیونیزم راوستلو، یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سن دی وې دي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته وایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالي د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دوړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تک راتک لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي. او پاکستان دی تر ټولو اول هغل ته کی اعلان شوی حکومت تسلیم کړي
اور وہاں کی جو حکومت اعلان کو تسلیم کرنا چاہیے.
خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیات یې کړه. د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وټلو خوشحالي څرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخواخه رد عمل مخې ته راغلی نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکای سره ملګرتیا ته په اشاره وویل په کار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا پرنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي.
د باچا خان بابا که یاد نه کما نو دا وضعیت یې چې عقیده نن نسلوي ښکاله وړاندې ویلي چې دا د کیپیټالیزم او د کمیونیزم تر منځ مقابله ده.
په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکېدلو هوټ سرګند کړو او د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي او اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي. نو مونږ هم دا غواړو لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت او ټوله پالیسي د پاکستان په ضد وه. خدای اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمیدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه.
هغه منتخب حکومت لری کړی شو موږ دلته جمهوریت غواړو. د پیغمبر اسلام حدیث شریف ته چې مؤمن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښي هغه به بل مسلمان نه. ډېر افسوس چې موږ دعوت مسلمانۍ کوو موږ ځان مسلمانان وایو ځان له جمهوریت غواړو هلته شریعت غواړو.
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل اواز مرکزی حکومت ته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0422 0222 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0422 0222 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینې پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینې په اړه څه ویل دي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکړي وړاندې کوم. هله لارم سیمه پیغام نشر کړم. افغانستان اسلامي امارات کابینه واقعا دغه ورده مونږ دې روز خوشاله یم بس خدای پاک یو کی سه ټول کارونه بس د خپل سره همدا چې مخ بوځم نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي ان شاء الله ټول کارونه به ختم شي سره په مخ دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی له مزار شریف نن تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړو چې موږ همه شمول حکومت اعلان ونو. په دې کې نسته همه شمولیت هیڅ نسته کې نه خدای نه خواسته دا سنوي چې موږ دیو بل نوې جنگ تجربه او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده. پاکستان سرویس خیال کی چې د افغانستان کې وینې ته کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
حالو تا دې د دولت السلام علیکم لوګر ولایت نه څه سره کې ورنه غږی نن دا دې طالبان د دولت د شپانی په لور سیاول ورشل دې د کوم یو سلو نه څه خاوي نه مکتبو کې الکام دې چې موږ څنګه ورپې سایو لوي ام دې اخته چې معلومات صفاله نه صدرې چې سمات نه څه کولې دې چېشته دا جنګ نه کو د چیستا یو لوسوالیان نیولې دی ولې د بیرانی د لاس طرف سواله دوی د دولت کول نه و دي په خپل خلکو ته نه څه کولې جنګ نه کول د دې څه باندې چې باندې نه و دي چیستا جنګ کو د چیستا دولت و.
سلام علیکم. مولانا زغواري دا زغوارات د پاکستان و د افغانستان د جوړ راځي دا څه کوي افغانستان نه در بدل کړی
السلام علیکم. زکد علی خان زدرانیم دی آزادی رادیو ته دا پیغام سب کوم. افغانستان د اسلامي امارات تلونه نه غواړم چې کپو خواچه د تاسو حکومت وو د پاکستان سره بدر کانګور مونډی وو ویشو ګلم خان وو دا لیار ټول خلاص وي اغا د مهرباني وکړه چې اغا لیار د خلاص کو د افغانستان مهاجر دي کڅو کال ته خاطر دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته تیر ازي انځم له سیز مهاجر دي ډیر په تکلیف دي په سپین بول د کټل پنی نه وکړو ار شای ګران دي د شپې ځای نه شته په زراوه خلک دي د مهرباني وکړو الته خلک ډیر په تکلیف او مصیبات کې خاک دي چې دا خلاص کو او د دې به ډیر مهرباني وي ډیر د ثواب کار دی کنه خلک ډیر خیر او سین کو ډیر ستړي ستومان دي نور و سلام.
وعلیکم السلام. خبر کوم الله خوشاله او محمد طالبانو مشران ته خدا چې دا کابینه اعلان کړی ده کابینه چې د یو څه څخه پښتنه سره د ملت څخه د ملت خلکو څخه پښتنه سره د نړۍ سره کچېری د هم کچېری لري کده نه دروي د خلکو سره نن د شر کو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وکړي.
سلام علیکم. زه عبد الله خبرې کوم. زه ډیر ډوټو لکر کوم کوریدم کو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبان له خوا د افغانانو جنگ ګټلی سیاست بدله ده. ټول افغانستان کې نور قومونه نشته نور لسونه نشته. متاسفانه په ټوله خزانه کې یو ډاکټر نشته یو انجینر نشته یو اقتصاددان نشته ټوله کابینه د ملال خاله. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول دی حکومت نیول دا اسانه کړه ساتنه سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته تیل واخه.
السلام علیکم. جوړی پخیر. شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت کې چې راځي کروندی وو یو کنداره هم په کندار کې نه وو او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. الله جي مفتمه د کندهار ولایت څخه د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چې د دوو میاشتو د خواته دي عمومي عفم وکړل او کوم دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به وي د خلکو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د هغه ساتلو دپاره په دغه دغه کښې ووله په لاسکري کښې ولاړ وو او کوم دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم، زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سه مې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي، خو په دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي، هېڅ چی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ ته اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي. مننه.
الو، السلام علیکم، د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 60,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني ټوپک خرڅوي. ډېر شیان دي ورسره، مهمات دي، کورو کلي ته راوړي دي، یعنې پټې خرڅوي. دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپوره چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه رحمان د ولایت مدالي ولسوالۍ د چانجر سیمې څخه خبره کوم. زما دغه دولتي چارواکو ته دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې او ټانګان سره دوی بلد نه دي، دوی صرف بشترینګه سره بلد دي. نو نه موبلین ګوري، نه تیل ګوري، هر ځای غزر کړي او چپه کړي. دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد السلام. زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هېڅوک به چا ته مور پرېږدي چې یو ابل مړکې سره د دغه څخه په ساعت پېښېږي چې مړې وشي او خلک سره په عذاب شي. او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دی دوی یو دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته به اوس هم دغه ته سرت کړي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی. هر حکومت چې وي هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت وو هم زموږ حکومت وو، نه پرېښوی وو دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت وي هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه به ښه حکومت دی، خلکو ته اقتصاد یې وسم کړي، کارونه یې ور برابر کړي. پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت دی.
تاسو ته سلام، د ازادۍ راډیو کارکنانو کارمندانو ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بس دی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو مه بیوئ. بس دی، ظلمونه مو هم ډېر وکړ، غلې مو هم ډېرې وکړې، جاسوسي وطن فروشي مو هم ډېره وکړله.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ تکناور د ګن له ګلدین تاسو سره په تماس کښې یم. د زړه له کومې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته وایم. بس د سلامه، زمونږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زمونږ دا درخواست دی چې په قرنټینو کښې کومې سوداګانې چې ګرانې شوې وي د لسو شی په سل او د سلو شی په زر قرنټینونه ختم شوي، هغه مرضونه نه په ختم کړي، خو هغه سوداګان او ګرانوالي کښې که هغه ختم نه شو. همه قشان د سوداګانې همداسې په هی سپیډ کښې روانې دي چې د څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه برابره ده. زمونږ د نوي حکومت ته مبارکي وي او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي اندازې لوړ دي، وایي چې دغه تاجران دوی را ونیسي، څومره سوداګانې څومره سامانونه چې را ځي اندازې سره ګټه وشي. اوس مسؤولونه به مخکې ده، اوس مسؤولونه هم یو مسؤول شو، یو مسؤول کېدای شي دا استانوي حکومت ډېره ګزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره، خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کښې روان دي. هېڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه صدیق الله صدیقي هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره سره په اړیکه کښې یم. زموږ په منطقه کښې مخابرات ګرسري نشته. زما د اسلامي مرد مجاهدینو ته دا غوښتنه ده چې زموږ په سیمه کښې نو مخابراتي سیستم فعاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، څنګه یې ورور؟ ته خیر یې جوړ یې؟ د هلمند ولایت ورور ستا سره په تماس کښې یم. ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال دغه چې دا عسکر چې دي خو مامورین دي، مثال اوسپې لري، سوادار دي او معلمین دي،
هغو ته رتبو شانه چې دي ایا دغه سربازان چې دي عسکر چې دي پولیس دي دو ته رتبه او دې ته وظیفه یو شی پیدا کېږي که نه پیدا کېږي که چېرې د دو ته په دغسې ایله کیسه ده یعنې زه اول خپل ځان در شوی یم په دې نظام کښې ما څلور ورونه د دغه کور ده زما د پسې ختم شوي دي نو دا به زما زموږ به څه حال وي زموږ به څه کیسه وي زموږ به څه ژوند وي زه دومره نه لرم چې ماښام یې خپلو عیال ته ورکړم دا خپل عیال و یتیمان وکړم بیا مې یتیمان را باندې را ګرځېدلي چې زه ونه مالکم یا زه به وخورم موږ څه وکړو زموږ د حل لاره یې څه ایا زموږ دغه پیغام به خامخا تر ټولو اسلام مشرانو پسې رسوي
د افغانستان دغه کومه پروګرام چې د مکتبونو کې شوی په سینفونو کې د پردې دفتن د دې نه بله ښه هېڅ چانس بل نه ښکارېږي یو دم طالبان دسې نهسي برداشت کوی چې نهکسې پرېږدي که طالبان یې پرېږدي اسلامي ملکونه دوی ته ګوته نیسي اسلامي ډلې دوی ته ګوته نیسي ډېرې داسې خبرې دي چې دا بغیر د دې نه حل کېږي نه او که یو دم دوی چېرته سینفونه جلا کوي نو بېلې بېلې آبادیانې او تاکونه به جوړېږي ورته نو د پتن هغه نه جوړېږي د پتن دا ډېره ښه فارموله ده په ډېرې منن سره د خویندو نه دا هیله لرم هیله کوم چې د حکومت په منځګړي کې دې داسې خوندونه ناستې چې هغې ته ګوته نیول کېږي او هغې نه یو 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 د نفرت بوی را ځي یا داسې مظاهرو طرف ته یا نور یا نور په یوه میاشت کښې پنځلس سوالیان نه په ځای کېږي دا څلور دېرش ولایتونه دي نو په یوه میاشت کښې ډېر کمی زیاتی دي په افغانستان کښې او بیا د نظام او د ډیموکراسۍ او د دین په منځ کښې چې کومې فاصلې دي هغه داسې یو دم نه کرا کېږي او یو دم اوس پیلن چې دا کومه سوله ده دا د ټولو خبرو پاره کاپي شاپي دا چې دا د سولې په ټغر باندې بچي اولادونه مور و پلار سرونه ماماګان خورویونه سره کښېني
السلام علیکم و رحمت الله غلام جان د مشرقینه خبرې کوم طالبان و امارت اسلامي که غواړي چې مشمول حکومت جوړ کړي دا په دې معنا نه ده چې د ازبکو نه دې دوستم را واخلي او د تاجکانو نه دې احمدشاه مسعود زوی را واخلي او یا دې د هزارګانو نه خلیلي را واخلي په دې اقلیتونو کښې نور علما روحانیون با استعداده کسان شته هغې ته دې په حکومت کښې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټولو افغانانو ته د منلو وړي او داسې افرادو اشخاصو ته دې وخت ورنه کړي چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي وسلام و رحمت الله
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته یو پیغام ساتو کړي ما په خیال نه وایي سم ثبت سوی که ثبت سوی هغه هم خپور کړي زه پیار دولي خبره کوم د یو عالم په صفت باندې مسلمان د افغان احمد مسعود ته مې دا وینا ده او دا مې توصیه ده چې د قرآن سره جنګ د قرآن سره جنګ مه کوه د قرآن سره څوک جنګ نشي کولی د قرآن سره څوک جنګ کوي ښه شي د دنیا والا شره به شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په ځینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینې په اړه څرګندونې شوې وې موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو له کتونکي عبدالستار سادات سره مرکه کړې په پیل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسني حکومت مشروعیت څه بللی شو
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه مثلا تیر حکومت ځان ولسوا بوله د ولس رایه خپل معیار د مشروعیت باله ځینو ځایونو کښې د موروثیت مسله مطرحي اما ځینو ځایونو کښې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې د حکومت په مقابل کې او برلاسي شل د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده نو غلبه او همغه ځواک د دوی اساس دی او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنګ کړی جهاد یې کړی نو دوی د حکومت اساس دین دی یعنې د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده نو دته موږ ډېر زیات کولی شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد یې په دیني اصولو باندې ولاړ دی یا د مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی نو داسې ویلی شو
بله او سعادت صاحب دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د ګاونډي کوم هیواد یا د سیمې د کوم هیواد نظام را کاپي شوی تا
تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولای شو، صدارتي، اماراتي او که د تورته بل څه؟
دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي. دا د دوی هغه تیر حکومت هغه د دوام دی په یو شکل، هماغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنې دلته د امیر المؤمنین له خوا ته کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام ویلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي. بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هماغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې دته موږ نه شو ویلی، بس یو فورم چې موږ شاوخوا څوک مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی سو ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی.
بله، ما ویل سو دا د خپل تیر حکومت دی، هغه کسان هم هماغه دي. اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن اخون د قندار والی و مخکې هغه وخت کې شاید ځوانو 15 کلن شاوخوا ته وستراویا او مشر دی. همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخوند چې مخکې پخوانی نظامي و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر عمارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هماغه دی، مګر دوی دته سرپرست اداره ویلی. یعنی دا یو عبوري او موقتي جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی، د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل، وې ننګول. مثلا قومي روایتونه بیخي وې ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول و ننګول او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی که موږ په رسمیت نه پیژنې هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړي، مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نورې کوي. دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه، طالبان غواړي چې وایي کم هویت چې موږ لرو او کم څوک چې دوی دی یو جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ وپیژنې، یا موږ سره روابط ولري کونه لري غلطه مهمه نه ده. نو پیغام یې دا شي.
بله، او سعادت صاحب روسي پښتنه کڅه هم طالبانو دا لنمحاله حکومت بللې، خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته. کچیرته همدغه جوړخ دوام کوي، د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي، نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس؟
من قطعاً زه شخصاً طرفدار دی یم چې د سیاسي حکومت د ټولو افغانانو چیره باید پکې یو هنداره باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی. زه فکر نه کوم چې دا د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیره زیاته تجملي او زرندوز رهبری نه ده. دا څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږیږي چې د امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړ، مګر هیڅ ډول درباري استفاده تجمل استفاده و نه کړ. دوی ډیر زیات فقیرانه ژوند لرلی، دا اوس هم لري. او پات شو داسې دوی کوم دغه نسخې ته دوام ورکړي، داسې کړو کومه دا د دوام وړ وي. تیر ځل طالبان په جنگ کې و، ځکه نظامیان حاکم په کې وډول تر اخره پورې جنگ کې و، تر اوسه پورې په جنگ کې و. اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی، لدې نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي. او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغلل، تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی. د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصینو ته. نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام ورکړي، ځینې به پاتې یا ځینې به پراسونکو حکومتو کې نه وي.
د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر څرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 2415.
شمیره بیا وایم 0042 0221 2 4 1